السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د وینا تر دوه بجو د خبرونه کې زمونږ شاسته کوربایم نیک پیرځونه مخبلی دی په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعات مهم ټک به هم واورې او په اخره کې به یې د خلکو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی واورې ورځ چې په سر کې ورشو مجید بابر ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره
مشی رومبه د مشال خبرونو سرټکی نن سهار کراچۍ کې د دوه ریل ګاډو ترمنځ ټکر کې د وژل شو کسانو شمیره یو لس تور رسیدا او 15 دیرش نو شو بل دي د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی حیثیت په اړه قرارداد به د قومي سملای راتلون کې وګونډه کې منظور کړل شي د اسلامي دولت وسوال ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې د خپل جنگیالو نه د عراقي ځواکونو پر ضد د مزاحمت غوښتنه کړې ده او ستمشال د خبرونو تفصیل نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوي سټېشن د مسافرو د دوه ریل ګاډو ترمن د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیر یو لس تور رسیدو او 15 دیرش نو ژوبل دي د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله وايي د حادثه هغه وخت وشو کله چې په پلیټ فارم فرید ایکسپریس ولاړو او د پنجاب نراتلونکي ذکریا ایکسپریس ورسره وجنګیدو د دوه ریل ګاډي د پنجاب نه کراچۍ ته رسیدلی وو د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق رسنو سره په خبرو کې وویل دیوائی بظاہر دا سخکاری چی دا حادثہ دا ریلوی دا دو کارکون کو دا غفلت دا وجرہ مستا شوی زکا چی زمان دا سگنون نظام صحیح کارکولو مون با دی حادثی قربانیانو تعطلکا دا مڑی پسر او دا جوبل پسر درینیم لکر روپای دا غم رازہ پتوگا ورکو او دا انشورنس کمپنی سر زمان خبری وشوی او اس با مروشو کسانو تا 15 لکر روپای ورکو زو خپل هم کراچی تروانیم بلخوا د پاکستان شخصي رسنۍ او ټلویزیونونه د ریسکیو سرچینو په حواله وایي چې د حادثه کې 14 کسان وژل شوي د پولیسو په خبره امدادي کاروایان روان دي او جوبل شوي کسان روغتونونو ته وړل شوي دي د قبایلی سیمو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت په اړه د اصلاحاتو قرارداد به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې منظور شي تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی شاجی ګل وویل
دغه اصلاحاتو دا پوزیشن دی چې ان شاء الله تعالی په دې راتلونکي سیشن کې به د اسمبلی نه دا ریزولوشن پاس شي چې دا کوم ریفارمز ریکمنډیشن یې جمع کړی دی او د دې پاس کې دوه بعدو پرزیدنت به باندې نوټیفیکیشن او باسي او زما دا کوشش دی چې زه وزیر اعظم سه قبایلی علاقې ته راوالم او په قبایلی علاقې کې دا ریفارمز اعلان کړي
د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې جوړ کړل شوې کمیټه د سفارشاتو وړاندې کولو نه پس د قومي اسمبلی په تیره غونډه کې په دې موضوع بحث شوی و د قزاقستان چارواکي وایي داعش د سیمې لپاره یو ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیول شي دا خبره د قزاقستان وزیر اعظم باقی جان ساګیان تایف نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د شنګای همکارۍ د سازمان د غونډې په سند کې د لیدو پر مهال وکړه خغلی عبدالله په دغه لیدنه کې وویل چې داعش د پاکستان د وزیرستان په سیمه کې تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلی دی اجرایي رئیس همداراز وویل چې افغان ځواکونو دغه ډله په افغانستان کې ځپلې او ټینګار یې وکړ چې پر وړاندې د سیمه نړۍ په کچه اقدامات وشي د شنګای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونو په افغانستان کې د داعش پر موجودیت لدې مخکې هم اندېښنه څرګنده کړې و او تم کېږي د دغه سازمان په عمومي غونډه کې د سیمه پر ثبات او امنیت بحث وشي د افغانستان په جنوب کې د دفاع د وزارت چارواکي وایي په روزګان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوه قمانډارانو په ګډون د دغه ډلې یو سلسلويخ کس وژل شوی او دوه نوي نور ټپیان دي د 215 اتل قلور دو قماندان جنرال داود شاه وفادار نن مشالې لیو ته ویل چې د عملیات لته رسلور ورو راهیسی روان دي په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتې دي د داعش اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شات نشي موصل دوه کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ په داعش پورې یوې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دغه پیغام کې البغدادي ښودل شوی خپلو جنګیالو ته وایي چې شاتګ مه کوئ له خپلې خبرې ساتنه له شاتګ نه زر ځلې ښه ده دا په تېره یو کال کې د البغدادي لومړنی غږیز پیغام و چخپور شوه ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي او خبرداری ورکړ چې امریکا چې ایران حکومت دې د امریکا سره نورې خبرې ونه کړي. خامنه‌ای چې تیره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلید کې خبرې کولې وویل چې د دغو امیدوارانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1901 کمتیایم کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همداراز وویل ځینې خلک وایي چې د شام د لبنان د حزب الله عراق افغانستان یمن اون خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. خامنه‌ای وویل امریکا نور تیر باسي او په شمون عمل نه کوي او په خپله په ناورین کې ګیر دی. وروسته خبردار چې روسي ځواکونو له سربیز پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ پوځي مشکونه ترسره کړي چې په ګاونډي هیواد مونټینګرو کې د ناټو او دغه هیواد ګډ مشکونه روان دي. ماسکو له ناټو سره د مونټینګرو د یو ځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملن نږدې ملاتړی پاتې شوی دی. د سربیا د دفاع وزارت ویان شوان کریفو کوپیچ وویل چې له دوست هیواد روس سره د نومبر په 2 دا مشکونه پیل شول او هدف یې ترهګرو ته ګډ ځواب ورکول دي. د بیلاروس په لسګونو پوځیانو هم په دې مشکونو کې برخه واخیسته. په ورته وخت کې د ناټو یو شمیر پوځیانو تر دې یوه ورځ مخکې په مونټینګرو کې د طبیعي آفتونو او کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف مشکونه ترسره کړل. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته اوریدونکو ته او د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ته اغوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واوري د پروانه غړي کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. په کراچۍ کې د دوو ریل ګاډو جنگیدو پیښه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وخت دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وای قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدل به ډېر ګټور وي.
اته کیسه د حق چمته پوره ملو شنو تقریبا د دینه جوړیږي 300 عرب روپے کوم د کی پیکز را زم شونه د کی پیکې لپاره مونږ بوج نه یو.
پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د شربت ګولې د خلاصولو لپاره سیاسي او سفارتي هلې ځلې دوام لري.
دا به درته ویم چې دا اوس شربت ګوله په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده. یو خاص اتاق او یو کوټه دې ته آماده ده. خواله په دې کې د فامیل کسان کولې شي راشي لاش.
د ځینې نورو ریپورټونو تر څنګ بعد د غړې په اخري برخه کې د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تان دی هلي کې واوري چې د قبایلي سیمو مېرمنې د دغه سیمو د اصلاحاتي عمل په اړه څه نظر لري.
سوال کوم چې کوم د پاتې سیمو کې هغه د پروسس کې شامل شي او کوم چې تاسو پالیسی د جوړولو یا کوم چې اصلاحات را روان دي هغه څه د خزو د اساس شامل
دي. هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. په کراچۍ کې دوه ریل ګاډي جنگیدلې دي چې پکې یو شمېر کسان مړه شوي او جوبل شوي دي. په مرګ مړو شو او جوبلو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي او د لړکې د کراچۍ په لویو هسپتالونو کې ایمرجنسي هم لګول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبريال سراج ظهیر راکوي.
نن د زیارت پر سهار وختي د کراچۍ په لانډي قید آباد سیمه کې د 200 لو گاډو په جنگیدو کې ولس کسان مړه او تر د 500 پورې جوبل شوی دي. مشال ریډیو چې په دې اړه د کراچۍ ای دی اسپیټال دی او چارواکي بلال نو پختل نو هغه وي
17 ډډ باډي آئے 7 مارچري کرنا
دی وی د ولس کسان مړي دا وخت راوړې شوی دي او په دې کې زیات شمیره د سړو ده او په جوبلو کې زیات شمیره د ماشومان او زنانو ده. او بل دا چې په جوبلو کې د ځینی حالت مرګ نے دے چیلہ قبلی دمڑش میرا ترد شلو رسی دیشی د کراچی د پولیس په وینا چې پریت ایکسپریس نومي د سورلو گاڑے کراچی ته رسیدونکې وو او په لنډ سټیشن باندې د سورلو کو زولو لپاره ولاړ وو چې د شا گاڑے پر زکریا ایکسپریس نومي ریل گاڑے راغې او وجنګیدل. نو موړي په وینا چې د ریل گاڑے ډریور ته سره بتې لګیدلې وو او د هغه باوجود هم وړاندې لاړو چیلو چې د غپېخه رامنځته شو. لمشال ریډیو سره خبرو کې د قید آباد تانی مشر محرر نواز خان وویل
7:30 ہوا ہے. فرید ایکسپریس جو ہے لنڈی اسٹیشن سے پہلے رکی ہوئی تھی.
دے وئی دا پی خنن سہر ونی میں بجے مغیتا راغ لیدا او فرید ایکسپریس پلانڈ اسٹیشن باندھے ولاڈ وہ چے زکریا ایکسپریس پری لشات ناراغ او دتسر و جنگے دو او دارنگ دا زکریا ایکسپریس ریل گاڑی صرف انجن تو نقصان او رسی دو او دا فرید ایکسپریس درے ڈبئی اوڑی دلی دی او لاندے دا پٹلی نہ راپری ہوتی دی پاکستان ریلوے دا پخوانی مینیجرانو وینا دا چی دا پاکستان دا ریلوے نظام ڈیر زور دے نو زکہ دا قسم پیخی رامنځته کیږي باید چی دا نظام بیا سرا جوړ کړل شي. حکومت چی په اسلام آباد کې لرسنو سره خبرو کې د ریلوے فاقی وزیر خواجہ صدر اویل چی ددی پلٹن روان دی اور سبا پڑا گشی نموڑی زیادہ کڑا
فیڈرل گورنمنٹ کے انسپیکٹر آف ریلویز ہیں وہ موقع پہ پہنچ رہے ہیں.
تی وئی دو وفاقی حکومت دا ریلوے انسپیکٹر دے حق مقیلہ روان دے او ما جنرل منیجر تا ہم ہدایت جاری کری دی او سی او با ہم مازیگر کراچی تا رسی او دا غنگ بزا ہم کراچی تا زان رسا ہوں او دا ہر سا کتو روس تو با جاج اغسطل کی گی او دا معلومات با ٹولو تا پڑا گا کولیشی او چی سوک ہم پا دے پیغا کی گا کلوی او دا دی ذمہ وار وی حقا بدا قانون او سزا نہ بچ کے گی
سزا سے اور قانون کا سامنا کرنے سے نہیں بچیں گے.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین ریل گاڑو پر جنگی دو باندھے دا خفغان سرگندونه کړی دا او د ریلوے وفاقی وزیر خواجہ صاد رفیق په یو بیان کې ویلی چې په دغه پیخه کې د مړو شو کورونو تبا 15 لکه او جبلو تبا 15 لکه روپۍ ورکولې شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي د دغه سیمو د آئینی او قانوني حیثیت د بدلېدو ترڅنګ به دوی دا هڅه هم کوي چې د دې سیمو مالی چارې په خیبر پښتونخوا بوج نشي بلکې دغه هم د خیبر پښتونخوا سره شامل کړل شي. په دې حوالہ د فرخنده اسد د ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي دوی په خپلو سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذول غواړي او باید چې د دغې لپاره پر مالی مرستو هم واضحه خبرې وشي. د باجاور نه سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي د فاټا زیاتره ولس د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل خوښوي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په ان اف سی اوارډ او نورو فنډونو کې مرکز د فاټا برخه هم په پام کې ونیسي. سینیټر هدایت الله وایي
کیپیسٹی بڑھاؤ دی فاٹا ترقی کو بل زبانی ٹاپک دے رکھے تھے کہ کیپیسٹی بڑھاؤ دی تو بل زبانی ٹاپک دے دا ٹو سین جی بیا تو دی وی ویل کی زمین کا انسٹال کی کالج میں کے زمانے ریسٹورنٹاں اور سٹو دی اگا ڈبل ٹول دی اگا مینٹین ساتھ دی دا ٹاپک دے تے کہ بیا زمین پہ جابز کی کوٹا دا
دا قبائلی سیمو دا کامی سملے غڑو دا 13 کال پ ستمبر کے فاٹا پ خیبر پختونخوا کی دا شامل اولو بل پ اسملے کی اڑان دکڑے بو اغواڑی چ دا زر تر زرا دا عین برخا و گرزول شی. د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اپریدی وای د خیبر پختونخوا سره د شاملې دو وروسته باندې اوازې د یو لوی صوبه جوړ شي بلکې ور سره به دغه صوبه زیات مالی وسایل هم تر لاسه کړي.
مو په نفسي کې 80% حق جوړیږي نو مو 80% حق چې مونږ ته پوره ملو شي نو تقریبا د دینه جوړیږي 300 ارب روپے. کوم د کی پیکې سره زم شو نه د کی پیکې لپاره مونږ بوج نه یو مونږ کی پیکې ته پوره یو گیټوی ورکو د سنټرل ایشیا او یورپ پورې. بل خبر ادا چې بیا به زمونږ سټیټس چې زمونږ حیثیت چې هغه به دویم غټه صوبه شي په پاکستان کې. بیا دا امکان 100% پیدا شو چې وزیر اعظم به د کی پیکې نه وي نو صدر به پنجاب نه وي.
د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای زیاتره قبایلی مشران او ولس غواړي چې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځيږي. نثار مومند دا هم وای دوی پر دې هم خبرې کوي چې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو وروسته به مالی چارې څنګه سمبالولی شي.
مطالبہ کرے ہوا 3% مسودہ کے راؤس
زمون وختنه ده چې دا تاسو مونږ ته شپږ فیصده ته ورسوي او بل دا هم زمون وختنه ده چې پښتونخوا حکومت د دې پابند کوي چې مونږ ته په کیبینټ کې مخصوص کوټا په وزارتونو کې قبایلي سیمې ته ورکړي.
بلخوا د پاکستان د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای دوی پر دې کار کوي چې څنګه به د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو وروسته د سیمو ته مالی مرستې او په وسایلو کې برخه ورکول کیږي.
په رپورت کې دا خبره واضح شوې ده چې فرض کا حکومت دا فیصله وکړه چې فاټا د کیپی سره یو ځای کول غواړي، نو یقینا چې بیا د اکیټ په ان اف سی اوارډ کې کومې پیسې دي، یعنی درې فیصده د ټوټل رقم هغه پیسې چې دي هغه به د دې ته ملاوېږي، نو هغه به تقریبا د لسو کالو لپاره دې ته ملاوېږي چې هغه څه تقریبا 900 بلین روپۍ جوړېږي. نو دغه پیسې چې دي اټومیټیکلی چې دا د ان اف سی اوارډ کې فاټا ته ملاوېږي، نو هغه به اټومیټیکلی د کیپی سشي او کیپی ته به راوړي. نو دا ډېرې پیسې دي، په دې باندې تقریبا کافی ضرورتونه چې دي بیا د صوبې ته سره کېدی شي او دا لا اوسه پورې چې کوم دی نو په دې باندې دغه روان دي، ډیلیبریشن روان دي.
د فاټا د پارلمان غړي د اهم وای دوی دا کوشش کوي چې د وفاقي حکومت سره د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو سره سره د دغه سیمو په مالی مسلو او د دې په حل هم خبرې وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی د هغه ورځې په انتظار دی چې وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف دواړه په جیل کې ویني. په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل په تاریخ کې به په وړومبي ځل یو وزیر اعظم عدالت ته حاضر شي. رفعت انجم نور معلومات ترکوي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی چې دا غوړه په انتظار ده چې کله به وزیر اعظم نواز شریف او کشر ورور شهباز شریف جیل کی وي. تیر شپه اسلام آباد کې د یو تشکر ورځ منځل په موقع جلسې ته د خطاب پر وخت عمران خان وینا وا چې په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو کیس اوریدنې پر وخت جان ویلی دی چې د دې کیس فیصله به زر کولای شي او عدالت قومي احتساب اداره رابللې او ورته ویلي چې ادارې په سمه توګه کار نه کوي او درې مشر نه پوښتنه کړې چې د نواز شریف خلاف کاروایی ولې نه ده شوې. عمران خان ویل چې سپریم کورټ د وزیر اعظم د تلاشي اخیستو فیصله نما د الله شکر ادا کرو اور یوم تشکر منزل فیصلہ میں اکڑا.
مجھے پتا تھا میری قوم پیار ہے، مجھے پتا تھا سارا پاکستان کا نوجوان
دی وای چ ماتا معلوم ہوا چ ٹول کام تیار دے، ٹول جوان کل تیار دے، صرف پے آواز میں اسلام آباد بن شوے وو مجھے کنا ما جان وہ ردل او وہ د نواز شریف نے تلاش فیصلہ اکڑا. نما خو ہم دا غختل چ وزیر اعظم تلاش ور کری یا استعفا. نما ز کا تاسو ٹول دل ترا بل لیے خوشالی منزل او شکر ادا کول ل پارا. ہغه پاکستان جوړی دن کے دے چرته چ پڑون بھی زل موجود وزیر اعظم عدالت ترا اخته شوی دی
جدر پہلی دفعہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ طلب کر رہا ہے.
عمران خان زیادہ کرا چی پینزا لز زر خلق دا ملک بھی نسکی تر سوچ دا ملک اداری مضبوطی نوی ملک دا ترکے پلور نشت لے. عمران خان پخپل خطاب کی پاپوزیشن گندنو ہم تنقید وکڑو او دا جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان باندی الزام لگولے او ویلی چی حق دا نواز شریف نا پیسی اخلی. عوامی نیشنل گند مشر اسفندیار پا حق دا عمران خان وینا وا چی اسفندیار ولی خان یو خوا پسی پہ کی دا خیبر پختونخوا لپارا خبری کوی او بل خوا دا نواز شریف دا استعفی غوښتنې خلاف دی. عمران خان وویل چې نواز شریف د پاکستان خلک په خپلو کې جنګوي. د خیبر پختونخوا نه په راتلونکي قافلې داسې د اوښکو بهولو شیلنګو شو لکه چې د دې هیواد نه بلکې د یو دښمن هیواد ولس وي. دی وایي چې څنګه اوښکو بهولو شیلنګ د پرویز خټک په قافله کېدو ما ته داسې ښکارېده چې لکه دا ولس چېرته د یو دښمن ملک نه راغلی وي. وزیر اعظم خپل کرپشن پټولو لپاره د پاکستان خلک خپلو کې جنګوي او صوبې د یو بل پر ضد کوي او په ملک کې انتشار پیدا کوي. ټول کارکنان یې په جیلونو کې بندول او د ګوند زنانه غړو سره یې بدسلوک کرے دا. دا حکومت پدی رویہ افسوس راضی پدی مکہ دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک خطاب وکڑو. دا حق ویناوا چی حکومت اسلام آباد تا دراتک پلار کی خنڈ چولو ہر کوشش وکڑو خزم لارے انہ نی ولے شوا قبل خواتی رورز وزیر اعظم دی لڑکے ویلی وو چی دا احتجاج کون کو مقصد دا وو چی دا معاملہ پا سڑکون روڑی اس چی دا معاملہ پا سپریم کورٹ کی راغلی دا نو ہیلہ لرم چی دا آئین و قانون مطابق با فیصلہ کی گی. وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چی دا خبر دا اطمینان ور دا چی دا پاناما اسناد معاملہ با اس سپریم کورٹ کی ہواری گی. یاد دی وی چی دا تحریک انصاف گوند پاناما اسناد پلٹنو او دا وزیر اعظم د احتساب په لړ کې په 2 نومبر د اسلام آباد بندولو فیصله کړې وه. خو د نومبر په لومړۍ نیټه سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان نه پس تحریک انصاف خپل دغه فیصله وځنډوله. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د افغان سفیر وینا ده د شربت ګل د خلاصون لپاره به خپل قانوني مبارزه او سفارتکاری جاری ساتي. خود پښتونخوا چارواکو شربت ګل ته د قید نه هسپتال ته د لیګلو اجازه ورکړې ده. داخل والوای په همدې اړه یې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف سره هم رسمي د هغه نه رسمي غوښتنه کړې ده. نور حال د نجیب امیر ریپورت کې اورو.
په پیښور کې یو ځایي عدالت د شربت ګلی پر ضمانت خوشی کېدل منظور نه کړل. له دې وروسته په پاکستان کې افغان مقاماتو ناهیلي څرګنده کړه، خو یې ویل چې د شربت ګلی د خلاصون لپاره به ستره محکمه کې اپیل کوي. د افغانستان د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا لپاره ټاکل شوی د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی هم نن مشال رادیو سره د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړې وه چې شربت ګله به له زندانه روغتون ته ولېږدول شي. جلیلی وایي د دوی قانوني هڅې به هم روانې وي.
دا موضوع د افغانستان حکومت جدي نیسي. دا زمونږ یو تقریبا ډېره موضوع ده موږ د خطر.
د پاکستان هغه عدالت چې د شربت ګلی ضمانت نامنظوره کړ په خپل دریس کې ویلي پر شربت ګلی د فرنیکس ورلسمې مادي پر اساس تور نه لګیدلی، نو په دې کې د یو بهرني تبع ضمانت نشي کېدی. نو ځکه دا کیس به اوس وړاندې سپریم کورټ یا سترې محکمې ته ځي. په پیښور کې مې د قانون پوه او مدافع وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل. نو هغه راته ویل که د پاکستان حکومت د شربت ګلی قضیې ته له بشري نظره ونه ګوري، نو بیا خو دا ویره شته چې نوموړې افغانې میرمنې ته به سزا ورکړل شي.
غیر ملکی بھی نو بیا آغا بلکہ په ضمانت نشي خوشی کېده، بلکې هغه ته به په دغه جرم کې پته سزا ملاويږي. غیر ملکی چې کوم ده هغه ته بیا ضمانت هم نشي ملاويږي. هغه به د دغه جرمونو باندې اول خو دغه سزا پوره کوي که هغه یو کال وي که شپږ میاشتې وي که پنځه کاله وي، او بیا د هغې نه پس به هغه خپلې خاورې ته ډیپورټ کېږي.
خود کابل لپاره د اسلام آباد په خوانی سفیر او د افغان کډوالو د سنولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې د ټاکلې شوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وای د پاکستان د حکومت پالیسی ناسمه ده.
یو خزه دلته شل کال او لس کال او دیر کال تیر کی، هغه ته ویل بارانی د شناختی و شناختی کار جوړ کوه مجرم شو. دلته چې کم مجرمان دي هغه نه نیول کیږي، او چې کم غیر مجرم دي هغه ته داسې ول کیږي چې هغه آسان نه.
رستم شاه مومند وایي په پاکستان کې که افغان کډوالو شناختی کارتونه ترلاسه کړي هم وي، نو دا جالي نه دي، بلکې حکومت خپل ور کړی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال هم وایي چې پاکستان د یوې پروسې له مخې ډېر په اسانو شرایطو لکونو افغانانو ته ځایي شناختی کارتونه ور کړی دي، خو شربت ګلی عدالت کې د دې خبرې د منلو نه انکار کړو چې ګواکې جالي شناختی کارت جوړ کړی دی.
پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د نړیوال شهرت لرونکو افغان میرمن شربت ګل په چې د جالي شناختی کارت تور په لګیدلې ده په موړې باندې د تور زیړی ناروغي هم ده، ول دغه وجه د جیل نه هسپتال ته منتقل کړی شوی. د تیر ماخام په پیښور کې د مشال ریډیو همکار غلام غوث د ډاکټر عمر زاخیلوال سره خبرې کړې دي. په دغه موقع نو موړی وویل چې د شربت ګل د خلاصولو لپاره به ټوله حسې په کار اچول کیږي. شربت ګل د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اس را د جالي شناختی کارت په تور په تحویل کړه. د هغه د ورستي حالت په اړه افغان سفیر زاخیل والوای
په جګه سطح باندې مونږ ته هغه اطمینان چې وغه راکړل شوی و، وزیر داخله اطمینان راکړی و، همدارنګه نور چارواکو هم اطمینان راکړی و، مګر خوشی نه ونکي و چې محکمې داسې یو فیصله وکړه چې هغه زموږ د توقع خلاف، هغه ستاسې ټول توقع خلاف و. ځکه شربت ګله به طبعا د یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري، مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده، مریضه ښځه ده، کونډه ده او د زړه سوي ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې اچول یو څوک چې اصلا د خپل کور نه وتلی، همیشه داخل د کور کې وي، یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخور ده، دا زما په ان باندې او د اکثرو خلکو په ان باندې یعنی ښه دغه نو
په دې باندې علاج د پاره سوشي د بیمار هم نه ناروغ.
نو دا به درته ویم چې هم دا اوس شربت ګل په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده، یو خاص اتاق او یو کوټه دی ته آماده ده. حواله په دې کې ده چې فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي، هغې ټیسټونه مسټونه به موشي. نو د یو طرفه چې تر څو انشاءالله دا د محکمې
سفارتي کچه باندې څه پکار دی د دغې لپاره یا تاسو څه منډه
تړلې؟ نو دا چې چودري نثار خپله په عام شکل باندې په دې خبرې وکړې، دا بس موږ د سفارتي منډې والې ځلې وي، دا داسې نه وې چې مګر نن ما خپله د پاکستان صدر اعظم سره هغې نه درخواست وکړه چې په دې کیس کې مداخله وکړي، او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی، فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان، نو هغې د خپل کیس وباسي او دا خبره دې خلاصه کړي ټوله دې کې.
دا و په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال چې د په پاکستان کې د جالي شناخت کارت په تور نیول شوی افغان مېرمنې شربت ګل په اړه یې زمونږ د همکار غلام غوث سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره کارکونکو ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې تر ټولو زیاته آلودګي په پیښور کې ده. د ماحولیاتو پوهان وای په پیښور کې نه یوازې له کوره بهر آلودګي، بلکې د کور دننه هم د اورونو بلولو له وجې د لوګي په نتیجه کې ګڼ شمېر ماشومان ناروغه کیږي. خو حکومت د آلودګۍ د کمی او د لړکې خلکو ته د پوهاوی ورکولو لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړي. هلته د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت بیا وایي د پیښور په ګډون مختلف خارونو کې د آلودګۍ د ختمولو په هدف ګامونه پورته کړی دي. تفصیل د انیس اجمل رپورت کې ورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په غو زیات آلوده او خرابې هوا په ځایونو کې ژوند تیروي، چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو د معیار نه شاوخوا 6 ګونې زیاتې خرابې سیمې دي. یونیسف ادارې په خپل ویب پاڼه په یاد رپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې پېښور هغه ښار دی چې پکې آلودګي د نورو ښارونو په نسبت تر ټولو زیاته ده. په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په دغه ښار کې نه یوازې د کور بهر آلودګۍ له وجې ماشومان له مختلفو ناروغو سره مخ دي، بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د ماشومانو صحت ته خطرې ورپېښې وي.
کوم دی گاڑی ډیر زیات دی او بازی ډیر زیات شو، د گاډو نو د انډستری له کوم دا لوګیر خراخي جنو دا ډیر زیات دا ان ان چیف د ای پی ای هغه باندې چې کوم دی هغه نه کوي دفاع نه کوي، د کینسر مرض شو د جمی فینانس وتا سه سونم بیماریانی دي او دا د سینې او دا کولی بیماری سی راشوي.
یونیسف اداره په خپل رپورت کې لیکي چې د سیټلایټ نه په اغستل شوو عکسونو کې ښکارا شوی چې په نړۍ کې شاوخوا 2.5 ماشومان د کور بهر په اغو آلوده هوا کې ژوند کوي، چې د گاډو لوګي د کوئلې او ګیس زیات استعمال او د خرابو شیانو سوځولو پکې تر ټولو زیات دي. او د یونیسف تر مخه د سیمې بیا تر ټولو زیاتې په جنوبي ایشیا کې دي. د ماحولیاتي چارو او په پیښور کې د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق شاه وایي په خیبر پښتونخوا کې ځینې کورنۍ د خرابو اوبو په غاړه او له کارخانو سره نږدې ژوند تېروي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
اوس هم ډېر کارونه داسې کول غواړي چې کوم دی دا الګي مونږ نور هم کمولی شو. خو به دي کوم هغه ټول د میرونو ته یا د نور چې کوم سبزیانو ته یا بوټو ته کوم اوبه ورکوي، نو هغه کې لډ پارټیکل او داسې نو پارټیکل راځي چې کوم انساني صحت لپاره ډېر زیات خطرناک. خو هغه سلسله کې حکومت یا اسټپ یا سنبیا رښتیا په خور کې ان پلانډ آبادی ډېر زیاته ده. راتلونکي لس کالو کې 15 کالو کې په خور لپاره یو بل غټ ډیزاسټر بوت دو یم چې جوړېدو والے دی، چې د دې با اګریکلچر یا گرین کې چې څومره په نړۍ کې ختم شي په خور لپاره دا هم یو ډېر غټ پرابلم جوړ دی. شي نو ګورنمنت سره داسې الټرنیټ دین نو چې کوم ځای کې هاوسینګ سکیم جوړ دی شو.
بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سټینډینګ کمیټه د ماحولیاتي څانګې غړي محمود جان وایي د دوی حکومت د پیښور په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې د آلودګۍ د ختمولو لپاره تر ډیره کارونه کړي دي.
ټول مخکې خو لمر صوبې ګورنمنت د دې مټري سونامي کې کوم شروع کړی دا د انوایرنمنت لپاره ټول غټه خبره دی او دا انیشیټیو لمر سیم څه وغي غشته دي
نو پولوشن ختمولو لپاره خدا ټول نه غټه خبره دومره زیات جنگلات په ډیسټریکټ پېښور کې ولګېدل دینه مخ کې چې پکې یو بوټه نه لګولې او اوس پکې دې زړه بوټه لګېدل نو پر ان شاء الله پولوشن ټول کنټرول شي.
یونیسف اداره په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په نړۍ کې هر کال د 500 کلونو نه کم عمر شاوخوا شپږ لکه ماشومان د آلودګۍ له وجې مړ کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې کړي د مې ته ورسېدل په پښتونخوا کې د ماسپخین دیونی م بجې شو د مجید بابر نه د خبرونو لنډي زورو.
نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوي سټېشن د مسافرو د دوه ورځې ګاډو ترمن د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیر ولس ته ورسېدو او 50 نور جوړل دي. د قبایلی سیمو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت په اړه د اصلاحاتو قرارداد به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې منظور شي. د قازقستان چارواکي وایي داعش د سیمې لپاره یو ګواښ دی او باید په افغانستان کې د ځای پر ځای کېدو مخه ونیول شي. دا خبره د قازقستان وزیر اعظم باقی جان ساګیان طایف نن له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د شنګای همکارۍ د سازمان د غونډې په سمه کې د دوه پر مهال وکړه. د افغانستان په جنوب کې د دفاع وزارت چارواکي وایي په روزګان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوه قمندانانو په ګډون د دغې ډلې یو سلسله ویښ کس وژل شوی او دوه نوي نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتلي دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شام نه شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خبرداری ورکړه چې د ایران حکومت د امریکا سره د نورې خبرې ونه کړي. خامنائی چې تېره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې وویل چې د دغو دوو امیدوارانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. روسي ځواکونو له سربي ځواکونو پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ پوځي مشغله ترسره کړي چې په ګاونډي هیواد مونټینګرو کې د ناټو او د هیواد ګډ مشغله روانه.
مجید بابر درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس په مخړې د پاکستان د کورنیو ورسپانو زنو اداریو ته چې مهم ټکی درته د اسلام آباد نظمنګ خبريالار عرفت انجم وړاندې کوي.
جنگ رسمانه په خپل اداریه کې لیکي چې د بلوچستان په ګډانی سیمه کوم چې د هوا د جهازونو د ماتولو سنتي مرکز دی. دلته 13 ورځې د راپېښې شوې حادثې نه دا خبرې رامخه ته شوې چې دی کې چرته نه چرته د بے احتیاطۍ او بے غورۍ نه کار اخستې شوې ده. اداري وایي چې پیخه د تیلو په ټینکر کې وشو او د اخبارونو د راپورونو تر مخه دا ټینکر د تیلو نه خالی شوی نه وو او په دې د ماتولو کار شروع کړی شو چې د 10 بجې سهار 9 بجې د جهاز ماتولو پر وخت تیلو له وجې اور زیات شو او دماکې وشوې. خو د ماتولو په دغه مرکز کې د هنګامي صورتحال مخنیوي پاره سہولتونه نو وسله وجه چې تر ماسپخینه پوری امدادي کاروایانه د ځنډکار شوې. اداري زیاتوي چې د مرشو کسانو شمیره تر 33 پوری رسیدلې. د کراچۍ او لزبیل هسپتالونو ته شپږ شپې ته زخمیان راوړل شوې چې پکې د زیاتو کسانو حالت تشویشناک خودلې شي. د اداري په وینا چې درنه سره بندوبست نه کېدو له وجې امدادي کاروایانه د شپې ودرولې شي او بیا په بل سهار شروع کړې شي. اداري اخره کې وایي چې ګډانی جهازونو ماتولو مرکز کې د بجلی تنظیم نشټواله د متعلقه ادارو او اعلی چارواکو نه اهلی ده. وزیر اعظم او وزیر اعلی د حادثه مکمل رپورٹ غوښته. خدا صرف یو رسمي کاروائی نه ده پکار، بلکې د حادثه د ټول اړخونو جاج اغستل پکار دي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره په ګډانی شپیار د نړیوال معیار مطابق احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. مشرق رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه 13 ورځ پیښور کې د یو دستوري په موقع ویلي چې د پاکستان افغانستان خپلو کې رشتې د مدوره حاصل دي او د مشترکه ژبې، ثقافت، تهذیب، مذهب او په جغرافیایي توګه هم یو شان دي. اداري وایي چې د گورنر لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخته راغلو چې د 10 میاشتو راهیسې د افغان کډوالو ستنېدو سلسله یو ځل بیا تیزه شوې. 1300 میاشتو کې د دوړو هیوادونو ولس منځ ته تریخواله هم زیات شوی او په خصوصي توګه ترهګرې پیښو کې زیاتوالی لوجي په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ستنېدو فیصله شوی او په دې لړ کې د صوبایي غړو سخت بیانونو لوجي صورتحال کې هم مشکل رامخته شوی وو. اداري په وینا چې اوس د کډوالو نړیوال اداري یونیسیار د سفره وزارت سره رابطې کولو وروسته د افغان کډوالو موده نوره وغځوله او د یخ موسم لوجي د افغان کډوالو ستنېدل د 1 نومبر نه تر 28 فروری د کال 2019 پورې وځنډول شو، ځکه چې دې ورځو کې د افغانستان افغانستان موسم یخ وی او د ستنیدو په مرحله کې مشکل رات لشي. اداري وای چې په داسې صورتحال کې دا فیصله کول سم ده او چې څنګه تیرو سو میاشتونه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پاستولو د دوړو هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی راغلی، په کار وچه دیش پنځه دیش کالو قربتوب لوج د دوړو هیوادونو ترمنځ رښتې نور مضبوطې شوې وي، خو الټا په هغه منفي اثرات پریوتل. اداري خره کې وای چې د لپاره په کار چې دوړو هیوادونو د یو بل سره ضرور ولې رښتیا وساتي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په کشمیر کې د هندو سرتیرو په مرکز د وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچنو تعلقاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د یورپي ټولنې لخوا د پناه غوښتونکو افغان کډوال واپس خپل هیواد ته لیږلو فیصلې له امله به دغه کډوال لا نورو مشکلاتو سره مخ شي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده دراوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند چارواکو په خبره په تیرو لسو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله په ډزو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د هند پوځ د ګل پورز ویلي چې لویې حمله کړي، بلخوا پاکستان ویلي چې د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو لپاره یې هندي پوستې په نښه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نه په ورځ یو لوړ پوړی هندي سفارتکار راوغوښتو چې د وزارت په خبره د ګل د ورځې د ډزو د پیښې غندنه وکړي چې پکې شپږ ولسي وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ستمبر میاشت کې پر هندي پوځي مرکز تر وسلوال برید پس لا پسې خراب شول. په دغه برید کې 19 هندي سرتیري وژل شوي ول. هند برید تور په پاکستان ولګولو خو اسلام آباد ترې انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي تیره اونۍ هند په نوې دلی کې د پاکستان های کمیشن یو چارواکي له هیواده وویستو او تور یې پرې ولګولو چې د سرحدي امنیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جاسوسي کوله. په جواب کې پاکستان هم یو هندي چارواکي له هیواده وویستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو کارپوه خبرداري ورکړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو پلانونو له امله به نه یوازې په زرګونو کډوال په افغانستان کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي، بلکې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به امنیت ته هم تاوان ورسوي. د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چکولا بیانی دا خبره په دې وروستو کې افغانستان ته د دورې په وخت وکړه. د نوموړي په خبره دغه کډوال په افغان اقتصادي او ټولنیز بهیر کې نشي ورګډي دي ځکه چې د غي لپاره هغه عمره وسایل نه لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي د کډوالو په اړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې وروستۍ معاهدې له امله به د افغانستان پر اقتصاد او وسایلو نور بوج راشي او ممکنه دا ځوانان د مالي ستونزو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د بیانې په خبره د قرضو ختمولو او یا نورو مالي مشکلاتو له امله ځینې کورنۍ په کم عمر کې خپلې جینکۍ واده کړي، بیا په ښاري سیمو کې هم د مشکلاتو له امله اوسیدونکي کورونه پرېښودلو ته مجبور شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. ورزو یو بل نړیوال ریپورت ته د عراق او ترکی ترمنځ ورسته له هغه کړکېش مخ په زیاتې دوه چې انقره د موصل پولې ته نږدې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. عراق وای دوی په خپل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جنگيږي او د ترکی ځواکونو مداخله ته اجازه نشته. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه یو ریپورت درته نجيبه مهرابروي.
عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د موصل صوبې پولې ته نږدې د ترکی ځواکونو ځای پر ځای کېدل یو پاراون کې معاملې بللې ده. نوموړي په یو ټلویزیونی وینا کې ویل دوی د ترکی سره تصادم یا جګړه نه غواړي، خو عراقي ځواکونه د هر ډول ممکنه حالت لپاره چمتو دي. د عراق وزیر اعظم وایي د دوی ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل د نیولو لپاره جنگيږي او بغداد انقره له دې خبرې منع کړې ده چې په دې جګړه کې د ځان نخ کېلوي. دی وایي که ترکی مداخله وکړه نو دوی به ورته د دښمن په سترګو وګوري. دا په داسې حال کې ده چې ترکی د عراق سره خپلې جنوب ختیځې پولې ته ټینکونه او پوځي مهمات استولي او دای هم ویلي چې که ضرورت ورته پیښ شو نو د عراق خاورې ته به هم ننوځي. ترکی د نومبر په اوله خپل پوځونه د موصل پولو ته واستول او د دوی د دفاع وزیر فکری ایزیک وایي دوی مکلف نه دي چې خپل سرتیری
یوازې په خپل خوره کې موظف وساتي. تر دې وړاندې د تیرې میاشتې په اخره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر میولود کاوسوګولو هم ویلي چې که دوی ته د امنیت مسله پیښه شوه نو د عراق خاورې ته به خپل پلي ځواکونه واستوي. د ترکیې زر تنه سرتیری وار له مخې په شمالي عراق کې د ځایي مشرانو په غوښتنه موظف دي او دوی د کوردی پیشمرګا ځواکونو روزنه کوي، خو بغداد ترکی باندې غږ کړی چې خپل هغه سرتیری دي هم له عراق وباسي. دا پرمختګ وروسته لاغې شوی چې ترکی ځواکونو یو لوړ پوړی مشر جنرال هولوسی اکار د نومبر په لومړۍ نیټه د مسکو څخه لیدنه وکړه او د منځني ختیځ د امنیت په اړه د ممکنه همکاري په موضوع له خپل روسي سیال جنرال ویلاری جیراسیموف سره خبرې وکړې.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو. یو بل ریپورت دا شنګای د غړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې بعد افغانستان د سولې په مسله خبرې کیږي. د قرغیزستان په مرکز بیشکیک کې به نن د غونډې ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم وینا کوي او د سولې او ثبات په موضوع به د غونډې ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره خبرې اترې کوي. تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د سر اعظمانو په غونډه کې بنن د افغانستان اجرایی رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي او د دې سازمان د غړو په وغوړي چې د سیمه ییز اجماع لاري د سیمې هیوادونو د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان چې د هیواد اجرایی رئیس نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون وینا ترڅنګ د روسیې، قرغیزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایس په کانفرنس کې د خپل وینا پر مهال پر سولې او امنیت د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ییز همکاري پر ایجاد او همدار افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې چاخصنې په مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له سر اعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمې پر امنیت خبري وکړي او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په څیر له هم د دې سازمان رسمي غړي توپ نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپو مجیب المروی دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ییز اجماع اساسی برخه جوړوي. چین د صورت خبرو کې مخامخ کېل دی، روسي هم یې واقعیا خود لږه او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسي او طالبانو ترمنځ شته. یعنی واقعیا دوی وغواړي او هدف دوی ودونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي، دغه ودونو په صفه ټول کولای شي افغانستان کې حتی
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړي توپ وړاندې کړی وو. افغان حکومت وای چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړي توپ ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او اوسترته د ژمنې سره سم تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو. د خزل لپاره ځانګړي خبرونه ده. په دې کې دا وار د قبایلي سیمو د اینیو انتظامی بدلون په عمل کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خزو د نظرونو او د غوی د اندېښنو په موضوع خبرې شوې دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار فرخنده سات جوړوي.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د فاټا اوسیدونکي وای باید قبایلي سیمو په اصلاحاتي عمل کې د ښځې هم شامل کړی شي.
او تاسو زه دایو مېستر کوم سوال کوم چې کوم د فاټا سیمې دي هغه د پروسس کې شامل کړئ او کوم چې تاسو پالیسی جوړوي یا کوم چې اصلاحات را روان دي هغه د ښځو د خیال خیال وساتئ.
د فاټا اوسیدونکو د هم وای ریاست له دوی سره په دغه عمل کې امتیازي سلوک کوي.
زه ته دا تاسو کومه د سټیټ نه چې دا نورو صوبو خزي مونږ نه په څه سپیشل دي چې هغه هلته ناست دي او ډیسیژن میکینګ کولی شي او مونږ نه شو کولی.
بلخوا حکومت وای د فاټا د خزو پر مسلو خبر دی.
نو باندې د دې اندېښنې په ځای د خو هغه د حکومت غوږ ته دا خبرې رسیدلې دي او هغه په دې باندې انفیکچر دي نو هغه د پاره زما په خیال هلې ځلې روانې دي.
د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی بدلون په عمل کې د فاټا سره تعلق لرونکي خزی وای په دغه ټول عمل کې د دوی مسلې لپاره غورځول شوې دي او باید په دغه عمل کې د فاټا خزی او انجونی هم شامل کړي شي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاذ نورین نصیر وای دوی ته د فاټا په اصلاحاتي عمل کې هیڅ ځای نه ورکول کیږي.
کمیټي جوړول نه د فاټا سړی په کې نه پکې خزوي مونږ چې کله دې سردا خبره کوو چې دا زمونږ کوم سیول سوسایټي دا یو ایجوکیټډ فاټا خزي دي یا د هغه خزي چې کوم ډسپلیسډ هم دي ایون کاري سبق هم دي ویلې په خپل ایشوز باندې پويږي مونږ نه زیاتې پويږي دي نه سړو نه زیاتې پويږي نو هغه مونږ ته دا وایي چې تاسو خپل سړو چې ته بازار ته سودا ته پریخي چې تاسو مونږ نه رائټس واړي دا وی اټیټیوډ دا څه دي. نو زه د سټیټ نه تاسو کومه چې تاسو په جنډر باندې بایس شروع کړل یا ڈسکریمینیشن شروع کړی دی نو بیا پدی پدی پختونخوا کې یا بیا پدی پنجاب کې یا پدی سندھ کې یا پدی بلوچستان کې تاسو د خزې خبرې ولې کوي؟ بیا پکاره چې ټولې خزې په یو شانتي په یو چې سټیټ دا سی ټریټ کوي نو پکاره چې سټیټ ټولې خزې یو شانتي ټریټ کوي. بیا دې مونږ ته څوک دا نه وایي چې تاسو چې تڅړو خپل سړو پریخي سوداګانو ته یا بار ڈیسیژن میکینګ ته چې تاسو مونږ ته راغلي مونږ سره جرګو کې کینې. زه ته دا تاسو کومه د سټیټ نه چې دا نورو صوبو خزي مونږ نه په څه سپیشل دي چې هغه هلته ناست دي او ډیسیژن میکینګ کولی شي او مونږ نه شو کولی. مونږ بچی نه شي روړی زمونږ خزي لویولې نه شي هغه سبقی نه شي ویلې هغه کار روزګار نه شي کولی په پټو کې هغه کار کوي هغه عجز بچی هغه روړي په لږو پیسو کې هغه کور ساتي په چې ډسپلیس شي نو هغه هلته خپلو بچو سره په کیمپونو کې څنګه سروایو کوي یا خو مونږ ته پته ده او هغه ښځو ته پته ده چې هغه څنګه مینج کوي بغیر د سړو څنګه مینج کوي. نو چې هغه دا هر سکولی شي نو ځان له په جرګو کې یا په دې اسمبلیانو کې لکه د نورو ښځو کې ناستی شي او خپلې فیصلې هم کولی.
د فاټا د ځوانانو د یو تنظیم فاټا یوت فورم جوړون کې مهرین اپریدی بیا وای دوی د حکومت او د سیمې د سیاسي مشرانو نه داګیله لري چې د دوی مسلو او غکتا د فاټا د آئینی او انتظامی بدلون په دغه ټول عمل کې سه اهمیت نه دی ورکړی شوی.
بالکل جی تاسو خبر صحیح ته چې فاټا کې ریفارم پروسیجر روان شوی دی دا سوشل اکونومک پولیټیکل ریفارم د فاټا دا پرتلی ټول د فاټا قبایل چې دی هغه څه دی چې په دې کې دا دی چې هیڅ څه سره یم د قبایل چې موږ کوم پاین دی یاره دا هم د ګیرا روانه ده چې دغه ټول عمل کې د ریفارم پروسس شې دی چې د خدو اواز چې هغه د بو شو او هغه ونه لري شو او دا ما هم خپل هم تاسو ته په دې باندې هر کله فارم باندې ما خپل هم دې ته دا خبره کړې ده چې فیزیکل چې دی چې خدو هغه تقریبا 50% پرسنټیج 50% زیات په قبایل سیمه کې خدو دی نو هغه خلی اواز کړي د دې ریفارم کې خامخا شامل دل پکار دی او هغه رحم ته ټول پکار دی چې کوم کوم چې په جوړې دي او کوم ریفارم پکې چې روان دی چې هغه هم انکلوزیو دی او خدو د حق خبره هغه کوي.
مهرین اپریدی د اهم وای چې د فاټا خزی د ریواج اکټ مخالفت کوي. هغه وای ریواج اکټ تین وړاندې په ملکن کې نافذ کړل شوی وو او اوس پر دوی تپل کیږي چې د فاټا ولس او خاص کر خزی نه خوخبي.
کوم د ریفارم نه غوړو او کوم چې اوس تجاویز را روان دي مختلف پلیټ فارم نوازونه را روان دي د دې یو غوښته مسله دا چې مختلف پلیټ فارم نه خبر را روان دي چې په فاټا کې دا د ریفارم سره سره کوم چې ریواج اکټ دی اوی امپلیمنٹیشن هم د دې یو تدریس دی نو دې خلاف هم کوم څه قبایل خلي دي هغه ټول مشترکه هغه په یو پلیټ فارم باندې دی او ان دا وینا کوي چې دی چې کوم د ریواج اکچری هغه اولریډی په ملکن ډیویژن کې او دلته مخکې لاغو شوی دی او هغه الته فیل شو او دا ریواج اکچری دی چې د دې لاندې د قبایل سیمې کوم د خدي دي هغه تر دې ډیره زیاته مشکله ده. دا هم یو پرسپیکټ دی چې وايي ما تاسو ته بشیر کوم چې کوم ریواج دی زموږ د قبایل سیمې ته چې فاین دی هغه دې هم مخالفت کوي یعنی چې دا هم دا چې په فاټا کې لا ګنیشو او د قبایل سیمې لا پراپر کوم چې آئینی حقوق دی هغه ورکول پکار دی.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو نمائندگان وایي د سینټ پر راتلونکو غونډه کې به د قبایلی سیمو په اړه په اصلاحاتي رپورت بحث پیلېږي او تمه ده چې دغه غونډې پر مهال د سینټ کمیټي خپل رپورت حکومت ته وړاندې کړي. د پاکستان د سرحداتو د چارو وزارت سیفران ویان ډاکټر اشرف علي وایي دوی د فاټا د ښځو پر اندېښنو خبر دي او دغه چارواکو ته هم وړاندې کړي دي.
یقینا چې د دې بعضې بعضې دغه نیوکې او دغه اندېښنې چې دي هغه پر ځای دي، ځکه چې دا د فاټا ریفارم چې کومه کمیټې جوړه شوې وه نو یو نیوکه ردي ده چې په هغې کې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. بیا داسې د دې بعضې اندېښنې داسې دي چې دغه د رواج ایکټ چې جوړېږي نو په هغې کې هم دوی وایي چې څوک د رواج په بنیاد باندې به دغه قانونونه جوړېږي، دغه لاس به جوړېږي، دغه روز به جوړېږي، نو په هغې کې هم د دې اندېښنې داسې دي چې کېدای شي چې موږ ته پکې داسې څه ونډه را نه کړی شي. نو بعضې د دې اندېښنې په ځای دي، خو هغه د حکومت غوږو ته دا خبرې رسېدلې دي او هغې په دې باندې پکچر دي. نو هغې دپاره زما په خیال هلې ځلې روانې دي چې په څه طریقې باندې د دې سره هغې دغه وکړي، خبرې اترې وکړي او د دې نه وپوښتي چې څه ډول دې ته پارټیسپېشن او په کومو کومو ځایونو کې ورکول کېدای شي. ځکه چې کله حکومت سره موږ خبرې کوو نو هغې وایي چې فرض کړه محلي حکومتونو مخې ته راځي یا صوبایي حکومتونو مخې ته راځي په شکل د مرجر کې، یا دغه سیمه ساتي حکومت غړي نمائندگان چې کوم پارلیمان ته راځي نو په هغې کې یقینا چې څنګه په صوبه کې 30% نمائندګي ښځو ته ورکړل شوې ده نو هغه به دې ته هم ورکول کېږي. خو دی دا وی چې زمونږ پر ډیسیژن میکینګ پروسس کې یا چې کوم د فیصله تازه دا کوم پروسه ده په هغه کې مونږ ته چې دی ونډه راکړي نو دغه باندې هلې ځلې روانې دي او په هغه باندې بحثونه روان دي. حکومت هم سوچ کوي، فکر کوي چې په څه ډول باندې کېدای شي چې د دې سره مونږ چې کوم دی نو دې ته خورا ونډه ورکړو په دغه کې.
مہرین اپریدی وای دا د فاټانا لومړی داسې جنیوا چې په خیبر ایجنسی کې د ریفارمز کمیټې په غونډه کې په جرګه کې وویل چې باید د قوالی سیم خزه دی په دې عمل کې شامل کړی شي.
خیبر ایجنسی ته لاړم او جرګه حال چې کوم ټول د قوایل مشران او کوم چې ریفارم کمیټې کې سلطاجی دي چې د گورنر څخه ډاټو راځي چې موجودي زه یو سینو لم د پوره د نیفاټا نه کوم دغه کمیټې میټینګ ته لاړم او الته کمیټې مخامخ هم مغیتا اوندا خبر او پات زنن د فاټا د قبایل سیمه کې کوم خدي دي هغه د خلل د اقلیم او تاسو زه دا یو مېشتل کوم سوال کوم چې کوم د فاټا سیمه کې هغه د پروسس کې شامل کړي او کوم چې تاسو پالیسی به جوړوي یا کوم چې اصلاحات را روان دي هغه ته د خدي د خاص خیال وکړي.
ډاکټر اشرف علي وايي په ډیرو ځایونو کې دوی د قبایلی روایتو تر مخه ځینې فیصلې کړې دي، خو دا یې کوشش دی چې د فاټا خزه هم پر دې عمل کې شامل کړي شي.
یقینا ما خو تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې بعضې کمزوری چې دي هغه شوي دي، خو د دې هرگز مطلب دا نه دی. ګوره که موږ وګورو په فاټا کې داسې سیټ اپ نه دی، د هغې هغه ټولنیز جوړښت داسې نه دی چې هلته کې ښځې راشي جرګې ته. لکه مثلا دا خلک چې تللي دي، دا کمیټې والے دوی تللي دي، دوی اتم میاشتې نهه میاشتې د خلکو سره کنسلټیشنس کړي دي، د هغې سره خبرې اترې کړي دي چې په هغې کې ژورنالستان وو، په هغې کې سیاسي کارکنان وو، په هغې کې بزنس تاجران وو، په هغې کې چې کوم دی عام وګړي وو، په هغې کې ایکسپرټس وو، پروفیشنلز وو، په کې ټولو خلکو سره چې دي هغې خبرې اترې کړي دي. خو د هغې ټولنیز جوړښت داسې نه دی چې تکي خزه اجرو تراشي یا بجربه کې کی نه یا په دغه ټولنو کې کی نه کوم ځای کې دي کنسلټیشنز کول. نو په دې باندې حکومت تم چې کوم دی دغه کمیټه تم دغه بازي ریزرویشنز وو چې دي د دې سره خبرې وکي، خو چون کې داسې فعال یعنی دغه فورمونه هم نه وو چې هغه په چا منظم ډول کې دغه یو سره خبرې کړې نو راغې نه. پس وو سم چې کوم دی دغه کمیټه چې کوم رپورت راوړې دی دا څه فیصله نه ده، بلکې دا ریکمنډیشنز دي، دا هغه پروپوزل دي چې په دې باندې وسم دي د خلکو نظر اخلي، په هغه باندې کوششونه روان دي چې د خزو سره دي خبرې اترې وکړي، دا هغه نظر وګختي او بیا دغه چې کوم دی په خپل فیصله سازه کې د دې هغه نظر چې دی هغه واچي او چې کله یو قانون یا یو ایکټ یا یو رولز ریګولیشنز ته عملی شکل ورکول کیږي نو دغه پکې ضرور چې کوم دی هغه ته ځای ورکول کیږي.
ولیبل خوا نوري نصیر وای ریاست د فاټا خزلا نه پخوا او نه اوس آئینی او بنیادی حقونه ورکړي او نه غواړي چې په دې اړه د فاټا میرمنو او نجونو غږ او مسلو ته پام وکړي.
دا اٹیټیوډ چې کوم د سټیټ ته ډیسکریمینیټریز وي، چې کوم د تعصب دی، د
ٹرائبل خزی طرف تا اغا صرف زمونگا دا ٹرائبل سڑو نا دے اغا دا سٹیٹ ان دے سٹیٹ دمرا کنسرن وینا اغا دا رواج خبرا نا کولا زپ دے نا پوئی کم چپ دے کمیٹا ہے کہ چی سمرا خلق ناس تو اہی تا پتشتا چی رواج دلان دے خزی سرس سلوک کی گی اور اغی تا پتشتا چی مونگتا کا انکیس دی رواج کنٹینیو کا یم دا سڑو پا وینا بندے دا ٹرائبل سڑو پا وینا بندے اول خوزدانا منم چی زمونگ ٹرائبل سڑی بوئی چی آو ایس ٹی آر ختم کے وہ خزی بندے با غگ کاو او خزا بمونگا خرسا ہوا مو خزا بمونگا پمڑی کے پوین کی ورکا ہوا خوزوے میں چیزا ول زمونگ دے نا تپوسو کی زمونگ دے دے خلقو نا دا تپوسو کی دے ٹول سسٹم کے کہ سٹیٹ ولی دومرا ڈسکریمنیٹری دے سٹیٹ تر اوسا پرنا دا ٹرائبل خزے مسئلے ولی حل نہ کی او دا اوس نہ دا خومنگ دے ٹائم نہ شور جوڑ کڑے دے چے بھئی خز دا پارس میکانزم پکار دے چے تا پروٹیکشن دل تے دنیا کرائسس سینٹر دی ہوتا با پفاٹا کی یو کرائسس سینٹر اون گوری جب کہ پفاٹا جنگ تیر شوی دے او جنگ روان دے سمرا کنڈی دی دا گئی خو تر اوسا پرنا اس کیلکولیشنز اور اس قسم تا سرویس حکومت نہ کول غاڑی تے کہ چا حکومت وے چے نہ چے پمنگ بوج نشی سمرا بچی یتی مانا دی چې کوم د خزر ریسپانسیبلیټی دی هغه سرویم حکومت نه کول غواړي او چې پر ریفارم راشي نو ویته نه زوړ رواج به چلیږي او زوړ رواج د لاندې به سړی تاسو هر قسم ته فیصله کوي اور هغه خزر چې کومې کندې دی یا میراثي دی هغه به همداسي زپیږي په دې سیستم د لاندې نو زما تاسو د سټیټ نه دی چې بای سټیټ ول ډیسکریمینیټ کوي په یو خزر چې کومه پسند کی اوسيږي یا په بلوچستان کی اوسيږي یا په پنجاب کی اوسيږي یا بیا په ټرایبل ایریا کی اوسيږي سټیټ ته دا پته نشته چې ټرایبل ایریا خزر هم ام اکا حقوق لري چې کومه خزر په پنجاب کې ناشته ده ممکه او پنجاب خزر کې فرق څه شي دی ما دې اول پدی پوي کی سټیټ ځکه دا خود سټیټ ډیسکریمینیټری پالیسی ده چې کله هغه وای چې نا موږ د ایس سی آر ختمو او چونکه تاسو سڑی غواڑی چی رواج کنٹینیو وینو چی سڑی غواڑی میں تاسو مونگ نتا پوسٹ کڑے دے چی خزی سا غواڑی یلتا ٹرائبل ایریا کی او دا یو دیر سیریس ڈیبیٹ دے سو چکے چی گورنر سیب مونگ تا ریفیوز کا چی زن شمرات لے بلکہ وی چی ماتا انویٹیشن نزے ملا استاسو او مونگا بغنڈا کاو پا زیارت فورز بندے اپا آگئی کی با مونگا دا کسی ٹولی را سرگندو چی بھائی مونگ سر سٹیٹ سا قسم تلا سٹیٹ چی دے تا روسا پرنا ولی دا دی خزونا غافل دے دا سٹیٹ نا دا سوال دے چی دا خزی دا دی سٹیٹ اسی دن کی ندی کسنگا چل دے
اوریدونکو په را روان پروګرام کې به په رواج اکټ خبرې کوو چې ولې د فاټا خزی د دغه قانون مخالفت کوي دا واد دی اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان
لوټلی پایمان دی، جنگ لوټلی سرومان